وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بي ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان د قانوني تنفیذ له ځواکونو یې وغوښتل چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اجمل آن د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی یو نوی رپورت وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړې او د زیمبابوې د پوځ سرتیري چې زغروال موټرو سره راوتلي د دې هیواد د مرکز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. وسم بشپړ خبرونه. یو نوی رپورت وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې او سکال د افیمو تولید په بي سابقه توګه 9000 ټنو ته رسیدلې. دا شمیرې د افیمو په اړه د هغه سروې په نتایجو کې یادې شوې دي چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د نشه یي موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې خبرې کړي. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې هیروین ترې جوړیږي. د نشه یي موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي مشر یوری فیداتوف د دې سروې په مناسبت خبرې کړي بیان کې ویلي دا د نړیوالې ټولنې او افغانستان لپاره تر ټولو مهم وخت دی چې د نشه یي موادو کنټرول ته لومړیتوب ورکړي او دا ومني چې د دې نړیوالې ستونزې په وړاندې هر هیواد خپل برخه مسؤلیت لري. په سروې کې ویل شوي پر 250 هکټار ځمکه کرل شوي کوکنار په دې کال کې لمنځه وړل شوي. دا په 2014 کال کې د اړول شوو کوکنارو دوه چنده دي. خو د دې سروې په وینا په عین حال کې سکل په افغانستان کې پر 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی او دا اندازه د تیر کال څخه په سلو کې 3% زیاته وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ایداو په اړه څېړنې کوي چې وایي وسلوال طالبان د شپې پر مهال د جګړو او بریدونو په ترڅ کې د روسي شبین دوربینونو څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله دې گزارش
ما هم رسیده. ښاغلی دانش وایي هو دا رپورټ موږ ته هم رسیدلی. موږ یو څېړونکي هات ټاکلی چې په دې اړه څېړنې وکړي څو معلومه شي چې دا د شپې لخوا کاریدونکي دوربینونه چیرې جوړ شوي او څنګه وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي. ښاغلی دانش ویل په عصري او پرمختللو تجهیزاتو د وسلوالو طالبانو سنبالیدل د اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروسته لاغې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو له خولې رپورټ ورکړ چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شمول په یو شمېر وروستیو بریدونو کې د شپې لخوا د لیدونکو عینکو او نورو مجهزو وسایلو څخه استفاده کړې. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړې. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر څلورو ولسوالیو تر 450 زیاتو د توپونو مرمۍ ورولې. د پاکستان پوځ د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د کونړ د چارواکو په وینا له سرحدي سیمو یې تر 200 زیاتې نوې کورنۍ کډه کولو ته اړ کړي دي. بلخوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پاکستاني توپونو څخه کډه شوې کورنۍ دا مهال د سرپنا د نشټوالي او نور اسانتیاو له کمی سره مخ دي او له حکومت غواړي چې مرسته دي ورسره وکړي. د زیمبابوې پوځ د سرتیری چې له زغروالو موټرو سره راوتلي د دې هیواد په مارکز حراري کې په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي. خو په عین حال کې پوځ ویلي دا اقدامې د کودتا هڅه نه ده. د زیمبابوې پوځ نن ویل د دې اقدام هدف د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام دی چې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګاوي شاوخوا راټول شوي دي. د زیمبابوې د پوځ یو ویان په هغه اعلامیه کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون یې ولوستله وویل 93 کلن موګاوي او میرمنې سالم دي. نوموړي د هغه کسانو نومونه یاد نه کړل چې د دې پوځي اقدام هدف دي خو له خلکو یې وغوښتل چې خپل آرامي وساتي. موږ له تاسو غواړو چې خپل آرامتیا وساتئ او خپل تګ راتګ محدود کړئ. هغوی چې کارمندان دي او هغوی چې ښار کې ضروري کارونه لري هڅوي چې خپلو عادي کارونو ته د پخوا په څېر ادامه ورکړي. تیره شپه د زیمبابوې په پایتخت هراري کې د 14 ورځو غږونه هم اوریدل شوي. په هراري کې د امریکا سفارت په زیمبابوې کې له امریکایي اتباعو وغوښتي چې د رواني بې ثباتۍ په خاطر دې له کورونو نه ووسي. برطانیې هم خپلو اتباعو ته په زیمبابوې کې ورته خبرداری ورکړی دی. په روسیه کې چارواکي وایي وه څلور کلن نجلۍ یوازینی څوک ده چې د دې هېواد په لرې ختیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې ژوندی پاتې ده. دا پیښه نن د نلکان په نوم خارګوټي ته نږدې د خاوروفسک د سیمې د مرکز په زر کیلومترۍ کې رامنځته شوې. د روسیې د خاوروفسک د سیمې ادارې چارواکي وایي دې وړې الوتکې شپږ نورې سپرلۍ چې پکې څلور مسافر او دوه عمله شامل دي د الوتکې د لویدو په پیښه کې وشل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پرون وویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په غوښتنه کېږي. ټاکل شوې ده چې د دوه شاهینونو په نوم دا پوځي تمرینونه د بلګراد په بټسینکا هوایي ډګر کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت امریکا د پوځ دوه سی ون دېرش ډوله الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. دا و خبرونه.
لأجمل أن مننا چه ده افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بې ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی.
د سال 2017 97 فیصد از مجموع کښت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغوی ادعاو په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي.
ما یک تیم تحقیقی را مصب کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیقات بکنند آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتیم.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی دی.
بعضی ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
د هم اوري چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال پوځي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر پکې شامل دي تصویب کړه. خبرونه په دوهمه نیمه کې د جون په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شي.
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر اوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښته کوي.
بل د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. افغانستان چې په نړۍ کې د هیروینو د تولید لپاره په وروستیو څو کلونو کې د ټولو هیوادونو مخکې دی. سږ میلادي کال بیا پکې د هیروینو یا تریاکو تولید په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په هغه کلني راپور کې چې نن یې خپور کړی دا خبره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د اټکل له مخې افغانستان په بې ساري ډول 9000 ټنه تریاک تولید کړی دی. راپور له مخې د افغانستان په ټوله 23000 هکتار ځمکه کې چې 1,640,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په نسبت په سلو کې د کوکنارو درشپته زیاتوالی دی. د افغانستان جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه د کوکنارو د کرد زیاتوالي له پلوه لوی مهم ولایتونه بلل شوی. د راپور له مخې د کوکنارو د کر له لارې بزګرو او د ځمکې خاوندانو ته د عوایدو اندازه هم د تیر کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاته شوې. په دې معنی چې 1,400,000,000 ډالر چې د افغانستان د کورنیو ناخالص تولیداتو په سلو کې اوده د بزګرو او د ځمکې د خاوندانو جیبونو ته لویږي. په راپور کې سیاسي بې ثباتي، د حکومتي کنټرول او امنیت نشتوالی او همداراز فساد د تریاکو د زیاتوالي عمده عوامل بلل شوی دی. دا راپور نن د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC او د غراز د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو په ګډه خپور کړ او د راپور د جزئیاتو په اړه له رسنیو ته نور معلومات ورکړل او همدارز د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې دي. ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم د کابل په استډیو کې ده. په دې اړه به نور معلومات ترې واورو. زدران صاحب، مهرباني وکړئ چې د دغه راپور د خپرېدو په مهال د دواړو ادارو چارواکو څه وویل؟
بله، تر ډیره اندېښنې وې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د هیواد په 3,28,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله 3.6% ډیروالی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم دغې خبرې غونډې ته وویل، د دې تر څنګ د تریاکو تولید 9000 میټریک ټنو ته رسېدلی چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. دی وایي دا زیاتوالی د افغانستان په جنوب، لویدیځ، شمال او ختیځ کې چې په لوړه درجه امنیتي ستونزې لري راغلی دی. د خبری غونډې ته وویل،
بر اساس این سروی مجموع ساعت کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می دهد. در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است.
لدی سره تیر کال د افغانستان دیار لسولیتونو د کوکنارو لکښت څخه پاکو، خو د سږ کال سروي ښیي چې له کوکنارو څخه د پاکو ولایتونو شمیر لسو ته راښکته شوی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا UNODC په مرسته جوړ کړی چې د چارواکو په باور واقعي شمیرې، ارقام او د کوکنارو د موجوده وضعیت واقعي تصویر ښیي. د وزارت مرستیال جاوید احمد قائم خبري غونډې ته وویل، هر هکتار ځمکه کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې زیاتوالی په هیواد کې د مخدره موادو ډیروالی ښیي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع کرنیزو توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او د تریاکو لوړ نرخ هغه مهم عوامل دي چې په هیواد کې دا ستونزه جدي کړې ده. له دې سره د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC وایي، د مخدره موادو څخه ترلاسه کېدونکي پیسې تر ډیره د بزګرانو جیبونو ته نه ځي، بلکې ورڅخه د هیواد بهر او دننه رنګارنګ استفاده کېږي. په افغانستان کې د دغه دفتر مشر مارک کولن دغې خبرې غونډې ته وویل، د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او پولیسو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو اړتیا ده. بلې نوري صاحب د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دا ارقام داسې وخت ډیر شوي چې افغان حکومت د تیر کال رئیس د مخدره موادو او قاچاقبرانو پر وړاندې هڅې هم تیزی کړي دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار خبري غونډې ته وویل چې وزارت سږ کال 2,343 عملیات کړي دي او په دغه برخه کې 2,640 قاچاقبر نیولې دي. همدارنګه د تریاکو 50 فابریکې پروسس یې له منځه وړی دی او درولې دي. نور صاحب عمده جزئیات هم دا و.
بلې زلرن صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کوکنارو یا د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره هلې ځلې کړي. د هغه څه دي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر هم د وروستي راپور خبرېدو سره په دې برخه کې چې هیروین په افغانستان کې په بېساري ډول زیات شوی، د کوکنارو کار هم په بېساري ډول زیات شوی، اندېښنه ښودلې او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو یې په کلکه غوښتي دي چې د دغې پدیدې په وړاندې یا د دغې ستونزې د هواري لپاره له دې ډېر څه ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اداو په اړه څېړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. په وروستیو کې د فرا چارواکو دا موضوع راپورته کړه او ویل چې په وروستیو جګړو کې له وسلوالو طالبانو څخه دا ډول دوربینونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپاره پورت کې.
په فراه، وروزګان او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د شبینه دوربینو د استفادې له ادعا وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه موضوع په جدي توګه څېړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو ته څنګه دغه دوربینونه په لاس ورخلي او د کوم هیواد دي د سپیناوي لپاره یې تخنیکي ټیم ګمارل شوی دی. دی وایي بلې، داسې راپورونه موږ ته هم را رسېدلي. موږ یو تخنیکي ټیم موظف کړی څو دا مسله معلومه کړي چې دغه تجهیزات کوم ځای پورې اړه لري، څنګه طالبانو ته ورسېدلي او دا مسله د اندېښنې وړ هم ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغې وروسته په دې اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي چې تېره ورځ د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې طالبان په دغه ولایت کې د روسیې ساخت له شبینه دوربینو استفاده کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې طالبان له شبینه دوربینونو استفاده کوي، خو دا چې کوم هیواد دوی ته ورکړي په اړه بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو له لوري له روسي تجهیزاتو د استفادې په اړه دا ډول دعوی کیږي، خو مسکو تل دا خبر رد کړی چې ګنې له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکایي CNN ټلویزیون هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپور ورکړی وو. په روسیو کې د ټایمز آف لندن ورځپاڼې هم د ځینو سرچینو له قوله دا ادعا کړې وه چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له لارې د طالبانو پراخ مالي ملاتړ کوي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا ویي دې مسلې افغان ولس ته تازه اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې طالبان له روسي تجهیزاتو په جګړه کې کار اخلي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته
په
افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت بیا ویي دا چې طالبان له روسي تجهیزاتو استفاده کوي د رسنیو له راپورونو زیات معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبانو له لوري د روسي تجهیزاتو د استفادې د ادعاو په اړه په کابل کې د روسي سفارت نظر هم ولرو، خو د دې سفارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد بیا وایي دا چې په روسیو کې طالبانو ته پرمختللې وسلې او تجهیزات ورسیږي، دا په افغانستان کې د نیابتي جګړې ښکاره بیلګه او د اندېښنې وړ خبره ده.
په راپور کې مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه ګل احمد مجاهد نظر هم واورید. په لښاغلي مجاهد سره مو په دې اړه مرکه هم کړې. د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړو کې له روسي شبین دوربینونو د استفادې په اړه ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې له طالبانو سره د روسي د نږدې همکاري په اړه ادعاوې شوې وې. د سیاسي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد وایي وسلوال طالبان پیسې لري، ښایي دغه وسایل له تور بازار څخه اخیستي وي، یا هم ښایي د سیمې کوم هیواد چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له حضور سره مخالف دی دغه دوربینونه دوی ته ورکړي وي. له ښاغلي مجاهد سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس مرکه کړي. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
دغه د شبین حالات تر کومه حده چې زه معلومات لرم د افغانستان د امنیتي قواو هغه خاص قواو په اختیار کې د ناتو ځواکونو ورکړی دی، اما فعلا سره خمسې معلومات موږ د میډیا نه پیدا کوو، بعضې د اطرافو نه پیدا کوو، د سنایپر سلا او د شبین سلا د شبین آلات د دید دا د طالبانو په اختیار کې ورکړ سوي دي. که تاسو په یاد ولرئ یو زمان مجاهدینو د روسانو سره په افغانستان کې جګړه کوله، په هغه وخت کې متحده ایالاتو د افغانستان مجاهدینو ته استنګار ورکړه، یعنی آخرین پیشرفته سلاح ورکړه. دغسې بعضې ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل یعنی د سنایپر سلاګانې او د شپې د دید حالات د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
په همدې موضوع تر اتلم چې طالبان دغه مهم آلات څنګه دوی کولای شي دا ترلاسه کړي، او څه فکر کوي چې څوک دي چې بالاخره دغه مهم وسایل یا تجهیزات طالبانو ته رسوي؟
څنګه وسلات تاسو په عام بازار د دنیا کې وګورئ، په خصوص د پاکستان په سرحدي سیمه کې کوم بازارونه دي، په دې بازارو کې عام سلاګانې مهمات او د سیبيري قوي سلاګانې پیدا کیږي. زه په خپل په دې باورمند یم چې دا سلابا بعض ملکو ورکړي، بعض استخباراتي کړي ورکړي د افغانستان مخالفینو په لاس کې، اما دا یو لامل دم کې دی چې دوی د عام بازار د آزاد بازار نه واخلي. دوی فعلا عاید زیات کوي په افغانستان کې د دغو پیسو د وجې نه ځان ته تجهیزات هم اخیستلی شي.
مجاهد صاحب وبخئ، په افغانستان کې څه باندې یوه نیمه لسیزه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه جګړه روانه ده یا د بهرنیو ځواکونو ترمنځ، پښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې په دې وروستیو کې طالبان کولای شي چې پرمختللو تجهیزاتو ته لاسرسی عمومي، له دې مخکې ولې نشوای کړای چې دغه وسایل او یا تجهیزات ترلاسه کړي؟ اصلي دلیل تاسو څه ګورئ؟
مخکې د دینه داسې یو مسایل و چې عمومي اجماع د جهاني په شمول د روسیې، چین او د نورو تر ایرانه پورې داسې عمومي اجماع دا وه، تر خپله پاکستان هم د امریکایانو سره یو څه همکاري کوله د طالبانو په ځپلو کې. اما د روسیې دوه کلو کې دا حالات تغییر وکړي، دلته نوي قوتو ظهور وکړي، روسیا د چین سره او د پاکستان سره لږه مانګي ځای او ځای کړه، دغه څه لاملونه چې یو څه د منطقوي قوتونه چې راجک سوي دي دوی د امریکایانو سره اختلاف پیدا کوي او اوس د طالبانو کم و بیش حمایت کوي.
د سیاسي چارو کارپو ګل احمد مجاهدو چې وسلوالو طالبانو لخوا له روسي شبین دوربینونو د استفاده په اړه نظر څرګندو چې دغه دوربینونه یا نور پرمختللي وسایل آیا روسي ورکړي یا کوم نور ورکړي یا کوم هیواد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې اوري چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال پوځي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر هم پکې شامل دي تصویب کړه. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته د کندوز د چاردري او امام صاحب ولسوالیو بې ځایه شوو خلکو ویلي چې ژمی را روان دی، نه بېرته خپلو سیمو ته تللی شي ځکه وسلوال طالبان په سیمو کې فعال دي او نه هم کوم بل لوری لري. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واوري.
په دې ورستیو کې د کندز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی له سختو ناخوالو سره مخ دي ځکه نه د استوګن مناسب ځایونه لري او تر څنګ یې د سوان او د خوراک موادو له نشتوالي سره مخ دي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه دوه تنو هر یو اخترګل او یو تن مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه دیاړی ازادي راډیو ته وویل
کور کله ټول تباشو اخلاص شو یاسو هیڅ شي پاتې نه، نه بلسن پاتې نه، ټول چک پاتې پاتې دي. اده ته راغلی اوسو کرای کور کې ناس یاسو
منګل چاردارې نه ورسو یاسو دغه دوسیه هم راغله. منګه خوراکي مواد نه لرو، جای دې ناس نه لرو، نور منګه دولت نه غوړ سل منګ سره مرسته وکي تر څو منګ ته یو جای معلوم کې امنیت راولي کنه د پدې اخو کې منګ ماشومان به مریض دي منګ ټول در په دراسو.
په دې ولادت کې بيځای شوی خلک وای که حکومت د ژمي په موسم کې دوی ته د هاستو مناسب ځایونه او په کافی اندازه خوراکي او د سون مواد نشي برابرولای نو د دوی سیمه دي ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو لښتون څخه پاک کړي څو به ځای شوی خلک بیرته خپل سیمه ته ولاړ شي. په ورته وخت کې سلاودین چې د ورستوي جګړو له کبله له چهاردري ولسوالۍ څخه به ځای شوی د خپل د سونزو پاړې ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل کلو نه واره سوي اسو د 15 کال کې دار په دری او ځای نه ستاو چې امنیت نیولای نه سي موږ پرې دی د خپل ځای ته چې آرام ژوندۍ وکړو پرېم دی موږ آرام پرې د ترکلا پورې ماخوا دیخوا زغلاوی دیخ تا گورا باران تا گورا.
بلخوا د کندز د کډوال او راستنیدون کو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی بیوی چې په تیر یو میاشت کې د دې ولایت له امام صاحب او چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له 5000 بې ځای شوو کورنیو سره مرسته شوې او د تازه بې ځای شوو کورنیو سروې هم جریان لري. دی ورستوی جګړو له کبله د کندز له چهاردري او امام صاحب ولسوالۍ څخه څه باندې 3000 کورنۍ بې ځای شوي دي او موږ د همکارو موسسو په مرسته د دغو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو موږ د مرستو د ویشلو لړۍ هم پیل کړو. د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندز له بېلابېلو سیمو څخه څه باندې 15000 کورنۍ د جګړو او د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دمګړې د کندز امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی، خو بیا کندوزیان وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له خپلو تعرضي عملیاتونو څخه لاس واخلي نو په راتلونکي پسرلي او دوبي کې به کندوز یو ځل بیا د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال په وزي بودیجه تصویب کړه. د 2013 او 2013 کال د دفاعي پالیسۍ لپاره نږدې 100 میلیارد ډالر ومنل شول. په دغه بودیجه کې د افغانستان او نورو سیمو د پوځي عملیاتو لپاره هم ځانګړې پیسې منل شوې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې اوري.
د نوې بودیجې څخه د پاسه شپږ سوه شپږ ویشت میلیارد ډالر د اساسي دفاعي بودیجې لپاره بیل سوي او نږدې شپږ شپېته میلیارد نور یې د افغانستان په څیر جنگونو او عملیاتو د تمویل لپاره ځانګړې شوي دي. وروسته له دې چې د استازو او سنا جرګو ګډې کمیټې د نوې دفاعي بودیجې په هکله د اختلافاتو د حل لپاره سره خبرې وکړې، دغه بودیجه د استازو په مجلس کې د اویاو په مقابل کې په 355 موافقو رایو تصویب شوه. په نوې بودیجه کې په افغانستان کې د عملیاتو د پراختیا، د سرتیرو د تنخواګانو د زیاتوالي او د لا نورو بیړیو، الوتکو او تجهیزاتو لپاره هم پیسې منل شوې دي. نوی بودیجه چې د استازو د مجلس له تصویب وروسته سنا ته وړاندې کیږي، د راکټي دفاع لپاره هم پیسې منلې دي ترڅو د شمالي کوریا په څیر ګواښونو ته ځواب وویل شي. نوی بودیجه په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې شوې چې د لګښتونو د اندازې یا کچه د لوړولو لپاره تر اوسه کوم توافق نه دی سوی. په کانګرس کې د دفاعي چارو پلوي غړو شکایت کړی دی چې د لګښتونو محدودیت د پوځي پروګرامونو د پراختیا مخه نیولې او اوسني پروګرامونه د نویو ګواښونو مقابله نشي کولای. د هیل ورځپاڼې د رپورټ په اساس اوسنۍ دفاعي بودیجه د لګښتونو د سقف څخه بیا هم تقریبا 80 میلیارد ډالر لوړه ده.
او اوس به اسمت ساروان درته ووایي چې د هوایي ټکسي د فعالېدو لپاره څه نوې هڅې روانې دي.
اوبر د هوایي ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایي ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلي ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوي چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټ الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سان سټون پراپرټي سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایي ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایي ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر حکیم یم، له خوشنه خبرې کوم. ایشیا فاونډیشن مؤسسه چې کومه سروي کړې ده، دا سروي غلطه ده. دای ټول په لویو خارونو کې کړې ده. یوه چا سیدا پښتنه او نظر پښتنه کړې ده چې ټول په کورونو کې اوسېږي، ښه ژوند لري، د ولسوالۍ ته نه دي تللي. نو دا سروي بې بنیاده ده، بې بنسټه ده. نو دا باید دوی د عامو خلکو سره وغږېږي چې ژوند یې څنګه دی. دوی وایي چې ژوند ښه شوی دی، موږ ژوند بالکل خراب دی، اسلام نه دی، اقتصاد خراب دی، ډېر مکتبونه بند شوي دي. نو دا خبره غلطه ده. السلام علیکم.
زمون ګل محمد کندهار څخه خبر کوم. د افغانستان مشران تاسو موږ داخلو امید چې عرب وغان ته د شزمات فوکي چې د سرحدات وساکي. په د سرحد باندې هر سوار کې پاکستان د افغانستان هر تاوان رسي، هر ضرر رسي. او پر د سربیره د شپې د خپل پرسونل راسته یا په جازو کې اوسلي او شانې د په امر هر ملک چې افغانستان ته تاوان رسي که ورسته ایرانی د امر غوښتنه د پاکستان هر حرکت پاکستان یې د په غوښتنه کې د شپې په لیکو تر کې لیکو تر تیار وکړه. سیدا ظالمان د افغانستان د فدار کی او دغه جوړی ولسوالۍ ته پام وس چې ټول د افغانستان پټ کې د جوړی ولسوالۍ کې تاریخ کړی ټول تاسو په خبره است د افغانستان لپاره دا کار وس چې وب افغان توار کی یا مزکی ور کی هغه پاکستان کې پراته یا د دې نور مشکلات حل کی پر دغه نه کلو کلو کې اس سولو اس امن منستر رالي ټول مر د پاکستان خو دوه باندې مشخطه ټول یو مسته ګورک تاګری افغانان خوشبون غواړي زندگی غواړي د غصې ژوند دی
د لوګر دی ولایت نن خروار دی ورسالم نخاور دی کریم امن الله مان دی موب کری کی واور دی لارې باندې دی مسرم رست ټوک نه کی مو وختنه دا ده چې باید مو تلاری و چې مریض دی ورار کو جان پکاس کې کاته وړو د ما دا پیغام نو سلام
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې مو ام پرخو کور مو ودان تل مکتب پیغامونه پرېږدي موږ هم هرو مرو در تخبرو د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د تخبرو د جون پښې بو کې او اساسي بشري حقوقو خو سجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
یو نوې ریپورت وايي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 کال په مقایسه سکال په سلو کې واټیا زیاته شوې او سکال د افیمو تولید په بي سابقې توګه 9000 ټنو ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي د هغه داو په اړه څېړنه کوي چې وايي په وسلوال طالبان د شپې پر مهال جګړو او بریدونو کې د روسي ساخت شپلیدونکو دوربینونو څخه استفاده کوي په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو لږ تر لږه 400 د توپونو ډزې کړې دي او 200 کورنۍ له سرحدي ولسوالیو کډه کولو ته اړ کړې دي د زیمبابوې د پوځ سرتیري چې لږ غروالو موټرو سره راوتلي د دې هیواد د مرکز حراري په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي خو وایي د کودتا نیت نه لري یوازې د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام کوي چې د دوی په وینا د ولسمشر موګابي شاوخوا موجود دي روسیا کې چارواکي وایي وڅلور کلن انجلۍ یوازینی څوک چې د دې هیواد په لری ختیس کې د یوې وړې غورځېدلې الوتکې په مسافرو کې ژوندې پاتې ده او د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینات پیلوي
او اوس به هم له نسیم شفق څخه سپورتي خبرونه واورو
د سپورت ورځنی هنداره
د کرکټ د آسیایي جام په نیمه پای لوبه کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم له نیپال سره لوبه کوي د افغانستان د کرکټ بورډ ویب سټ د معلوماتو په اساس د غلوبه د جمعې پورې ستر سره کیږي د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم د عربی اماراتو ټیم ته په ماتي ورکولو د دوه سیالیو نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه دا دغه مسابقه په نیمه پای لوبه کې د جمعې پورس پاکستان هم د بنگلاديش پر وړاندې لوبه تر سره کوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي هیوادونو جام ته لرسیدو پاتې شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمین ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده دا د غوښتنلیو لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تمرینات له 3 میاشتو راهیسې روان و او د اسپانیا د ریال مادرید د فوټبال ټیم پرتګالای لوبغاړی کریستیانو رونالدو د ګول جایزه ګټونکی شو د ګول ویب سټ د معلوماتو په اساس د لوبغاړی د یاد ویب سټ 500 جایزه ګټلې ده رونالدو تر دی وړاندې د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل شوی او د 2018 میلادي کال د فوټبال د طلایي توپ جایزه هم ترلاسه کړې ده
سپورتي خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د تخبرو د جون په شیبو کې د جمیل لپاره د میوه د اوچېدو په اړه نور معلومات اوریدل شي
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر واسي د باغنه او بیا یې کړته راوړي بیا یې مثلا په بوم باندې چې مرته کښته کوي
د اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې بیا د عادلانه محکمې په اړه اوریدل شي په همدې سره د خبری مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو اوریدلی شئ. دغه راز په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. لومړی پام وکړئ د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بې طرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل ته ویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بې طرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی.
څنګه چې ما وویل چې عادلانه محکمه یعنی په یوه بې طرفه محکمه کې د خلکو قضایه او حل فصل ته ویل کیږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عادلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت تامینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بره لوي له دوی چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان اشتباه خالی نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیګناه خلک یا د یو بیګناه نفر د محکمه کېدو نه ډډه کوي. یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو کولای شو چې بیګناه خلک له محکمه کېدو نه وژغورو. او دویم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې کچرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپله سمه طریقه باندې عملي نه سي نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د عادلانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي. هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مجنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي او یا بعضي اصول. دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي، د بېلګې په تور موږ د هغو نوم اخلو. اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي، ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. څلورم هم د قانون پخاته نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي، هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم، مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسي کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده، نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بی ګناه دنیا ته منځ ته راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو پوهول چې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې دی نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیس لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف نه کړي او چوپ وسي، او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل ونه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمې د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمې مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول شوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک غواړي چې برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته چې د محکمو د وظایف او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علنی وسی، مګر هغه بعضې استثناءات چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوی سي چې په پټ ډول دایر سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایر سي او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو.
تاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجس ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وضع کړی دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو له خوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې وویل چې د شکنجه منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي، د افغانستان د جزایی جاتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي. او لکه همدارنګ د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه په د بیلګې په تور موږ کوی چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو، چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسم ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بی ګناه ګڼل کیږي، تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو کوی چې دغه نفر حتما مجرم ده یا دغه نفر حتما جرم کړی. تر څو چې یوه عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوی سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو ځن سوی ده او تر اوسه د جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس د هغه په خلاف باندې وکوي چې بعضې دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ شي، په هغه وخت کې نفر ته متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ شي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی چې یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالت محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د اکثره شنو میوو د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوي غم خوړلې؟
هغه بیا داسې چې تناو نه ورته بند کړی وي، تناو باندې پسې راچو جالب سیره پیورا چو چې مچو میاشه دا شي پکې نه.
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ د رسته خوند هم خو وي.
دا انګور بیا چې دې د ابجوج د پاره ډیر ښه وچیږي او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندستان او
کله مو هم د ژمی موسم لپاره شنه میوه وچکړي، کوم وچکړي وی له کوم طریقو مو کار اخیسته او کوم میوه مو وچکړي دي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند شیبو کې خبرونه کې به یې درته ځواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړي شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینواره وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوې وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دي، په پالیز کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص همدې وچولو لپاره جدا کوو، هغه خټکی داسې وي چې هغه سر ډیر خوږوال له مخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناونه ورته بند کړي وي، تناو مانی پسیر اچو، جالب سیر پی ور اچو، چې مچ او میاش د شي پکینني، کله چې وچ شو هغه راټولو به یو ځای کوو په خلطو کې جګو ترسو پوري چې محفوظ پاتې شي.
نو موړې وای چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي، دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وای.
توتان خو نو معمول دی، کوم ونه چې د توتو وی او چاته معلومات چې دا توت نیسی هغه لاندې غذای کاغل کوي، هواروي چې ترسو خاور نه لري. کله چې دا توت را کتبی شمال سر را غورځي یا که څوک دوی را سنډي، نو دغه توت پام دی هوار دی کې غورځيږي. کله چې توت غورځيږي همدلته پرېدي، هغه معنی څوک ګرځي نه، هغه ته څوک نږدې کېږي نه، که څوک خوري هغه ځان ته زولې کې تازه را اخلي.
دده په خبره چې کله توتان وچی بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکو زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نوي.
خټکی چې کله ورسیږي هلته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کېږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلوټ لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ یا د وچولو لپاره خوي چې هغوی حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ یې هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ نه رسته خوند هم خوي. او کوم خټکی چې ډېر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچېدونه د خټکو رنگ توریږي او چې جمی کې بیا راخلي هغه وخت کې د یو رقم تریخ خوند کوي، هغه ډېر خوږوال نه رقم تریخ شوی وي. هغه د خطر خټکی وچی چې هغه هغه وخت کې نه خوړل کیږي.
خټکی به بهرم چې تزي خرڅ د پاره دا وچ شي.
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډېر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د پاره ولي کور ټول د کورنۍ د خطر کې خو لزنه محدود کسان شته چې هغه نه محدود کورنۍ شته، هغه بیا په پلاستیکي او لیږي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس په سند کابل خار کې د سرنګونو کې راځي پلاستیک کې بند دي چې میګډر قیامت هم وي. دا هم نه خلک دي چې د همدغه کار ته د کار ولې دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې لزر افغانیو نیولې تر 3000 رسی او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا ل 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بازګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي، موږ کښته ورته وایي. او خسته کی دی باسی دانتا او کتیف تر پال بانده یواش پا دویش پی یا دریش پی مرتا مرتا یا چی ویچار و حوات چشوی بیایی جمعی بیرد سر زردالو دی چی آقا تا وطنی ویایی او دا میری زردالو دی سپین زردالو دا غدوارا مثلا نال تا کی گی ام دغه نه کته جوړی
کوم یو خو راځي چې کوالټی ښه
په دې مثلا اتروپی نظر باندې خو بیا اسره خې دي او د نور بازاري خلک چې دغه بیا سپین خو کوي چې خوګه دي
چې خوګه دي کله چې دا وچ کې بیا خرڅوي کنه یوازې ملته
نه نه بازار تر چې مثلا غزنی ته زیات دي ولته بیا خرڅي
او قیمتونه بیا څنګه
قیمتونه مثلا من شپږ سو و سو اته زرو په
دی وایی که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کېږي خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال ځاځی یې په اړه وایي
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچوو اول یې دوه منځه کوو د باغ نه چې راوش کوو دوه منځه کوو او بام ته په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمر ته کدو کنه او بعد هغه نه بیا سیری درکړو ځکه چې یو خو د هغوی نرم پاتې کېږي کنه او بل خوږه هم راځي او د موږ د هغوی لکه د بازاري زردالو سره موږ ډېر فرق لري کنه او ځینې زیړې وي ځینې سرې وي خو قسمه قسمه وي یعنی موږ خلک هغه ډېرې خوښوي.
بیا څرنګه استعمالوي؟
بیا دغه زردالو چې کله مونږ کښته ورته وایي دغه چې هغه کو بیا دغه مونږ په اوبو کې هغه کوو د ماشین نه وباسو بس همدغسې په کاشه کې باندې خورو او یا همدغسې هغه کوو که نه د ډوډۍ سره.
او نور څه شی شی وچوي هلته؟
نور هلته مونږ یو قسم لکه چې مخکې درته وویل مونږ ورته ارغنجا وایو که نه هغه چې کله مونږ وچو هغه د خستکو سره وچوو هغه هم په لمر کې په سیرې کې دغسې وچوو.
دی وایي چې د دوی کښته ډیر بازار نه لري خو یوازې په پکتیا کې پلورل کېږي او یا هم میلمنو ته د تحفې په ډول ورکول کېږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي دا چې څه ډول هغه وایي.
هلمند ولایت کې دوه ډوله توت وي چې هغه یو سره توت وي او بل سپین توت وي خو د سره توتو څخه عموما خلک استفاده نه کوي ځکه چې د هغه خوند داسې مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توت وي او د دغه دپاره وچولو دپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي. اکثره داسې وي چې هغه ساوو کې توت کښته په ځمکه هم رالویږي که ځمکه یو څه ورته صفا وي هغه توت بیا خرابیږي نه هغه د همداسې وچیږي او که نه وي دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټول کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي او هغوی د په واسطه سره یا په یوه خونه کې ږدي چې که لمر نه وي مالته دغه کېږي وچیږي دوی خپله.
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي.
که څه هم په کندهار کې تر لسو لا ډېر داسې انګور شته ډولونه نو د هغو څخه یو دغه ابجوش دی چې په کندهار کې وچیږي او ډېر ښه صادرات لري د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادرېږي چې یو ډول انګور یې شته چې د آیته په نامه یادیږي نو دغه انګور بیا چې دي د ابجوش دپاره ډېر ښه وچیږي. او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي.
انځر لکه چې د نامه څخه معلومیږي انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان راولاړیږي دغه انځر شکوي. کله چې انځر یې وشکول په ازاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي بیا دغه دهقان راولاړیږي په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي. کله چې دا پیتیږي بیا ستنه راخلو لږ ډبل تر ځینې باسو دا د انځرو د مابین څخه باسو کله چې د انزور د مابین څخه وویستئ د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دوه متر په اندازه امیل جوړیږي. کله چې دا کتار یې جوړ کړي دا کتار بیا راخیستل کېږي، بیا لوړځئ ازادې هوا کې زړول کېږي. د یوې هفتو دپاره یا دوه هفتو دپاره نظر په ضرورت کله چې د تجار غوښتنه وي چې انزر باید ملایم ډېر کلک نه وي، نو بیا یوه هفته یا یوه نیمه هفته کې یو کوی چې انزر باید ډېر کلک اوسېږي، نو بیا دوه هفتې درې هفتې پورې دا انزر ضرور کېږي په ساده کې تر څو دی ونش کېږي خشک سي هغه ازاد هوا یې وي کوم چینجی منجی ونه کې شی ونه کې.
دی وایي چې انګور، خټکی، انزر، کښته او یو شمیر نور د سهار لخوا له چایو سره خوړل کېږي او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کېږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه از مخ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساس بریا زموږ هیله ده.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.